تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله اوسئ هر چیرې چې هستئ خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زه یم او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکي هستئ نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعره او لیکواله له موږ سره میلمنه ده دغه تکړه شاعره چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر و شاعري پر مخ وړي راځئ په خپرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو
نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت دې راکو ډېره زیاته ښه راغلې د تال او تال خپرونې ته
ډېره زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دې په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادۍ راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څخه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم راډیویزات دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسو د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه به تاسو ته
حتما
سمه ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم چې هر چېرته همدا غزل ووایم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخت پختنه دی بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله کنه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري درته هغه به درته ډېر خوږ وي تر هر چا و ما مینه کړه طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره، چا
هغه اړخ جلا ده، هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده. پای ته در رسولې کوم داسې په نیم کې دې پرېښې ده.
ځینې مینې نیمګړې ښې وي
که نه، بالکل. بس زبم مدرجه اها زبم جواب در کما، زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمه پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکی.
خو خبر را چې د مونږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده، و او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم مینه، هم څوک چې مین نه اشاره کېږي نه، دا زه سلپسله منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دی او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بحث داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلی دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده، او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوو او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې، نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود، هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دی، یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه د دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي، یعنی هغه کار په ډېرې علاقمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوي. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږي، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېر خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خبره کړم.
په ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څو وخت زه پیدا کوم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقۍ زه هندي موسیقي ډېر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقۍ او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه په کې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلي سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو، ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
زپدی په هغه نیم د مسجد کبوت خانه دا زپدی په هغه نیم د مسجد کبوت خانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه سما کا بدا چې جانان پکې اوسېږي سما کا بدا سپدے پہدے نیم کم مسجد کبوت خانہ دا سپدے پہدے نیم کم مسجد کبوت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا وے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پکیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپدے پہغ نیم کم مسجد یا پتھان دا دے پہغے نیم کم مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا دا جب دے پہغے نیم تو مسجد یا بتخان دا
سبیا هم خراغ لاستویم خبرمانی تا هیله منده هم چی دیفای از خیش که پغک مو سندره دی پامور گرزی دلوی خوخه سوی وی مو وی او خوان موتری اخیسته وی بیا هم لاموک سرا آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعره پخبرمانی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو بانده دسی کار او دی زدکلو پتراو با پختنی و لرما نفیسه جانی زدکلی دی تر کومه ها در سوال دی پا افغانستان که دی چمره زدکلی وکلی او لکوم پو هنزی فارغه او ترچنگی پا کومه برخه که دی زدکلی وکلی آیا آقا هم دی لیکوالی و دی ادبیاتو پا برخه کی و او که کوم بل پو هنزی که دی در سوالی دی
بله و خپختنه مو کړله لکه سرنګ چې زمال لیکوالي او شاعرۍ سره مینا و همدا مینا هم د دې لامل سوچ دی زه باید پښتو ادبیات وایم لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه خپل خوخه پونځه تا بریالی سوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وک بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم سې ماوته
تړلي اوسو چې سره بیا ته وایم
ډېر ښه ماوتا نو په یوه لاره روان یو ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډېره حاصل کړه ترلاسه کړه وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل ډېر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې ماسټري وکړې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي یعنی ډېره هڅه دا وي ما زما درې کالو شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی، نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده، د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي، ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوې، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کمه سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې مانه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي، لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي، په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلې وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغسې
ده، هېواد ژبه دومره سخته ده. نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده، که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نه شي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط دی بدلیدو تاثیر وی چې هغه شی هغه زما خاپرې مل ته پاتې
زه به یوه مشوره درکم بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکم ته داسې وکړه د ورځې یو څو څو شعرونه کتابونه یې وایه یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه هغه خاپرې برته ځان ته راکش که تر دې سي موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو هیله مند یم سي دغه شپې ورځې سختي ورځې پای ته ورسیږي او ته مو کولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي نجونې اشپزي کوي، کله سي کالي مینځي یا جارو کوي، پاککاري کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوې ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن نجونې یو که نه؟ او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی
خو مطلب هڅه کوم، ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
کم ترنم خودی اون که خیر قرض دی در باندې مقصد قرضه رسوی
او سما زبی هغه بتا تا کوم بیا بتر تا نظر را کی چې आवाज می څنګه
دسی نه سي زغه در پسی ریکارد کوم ول ته خبرونه کی واچو
نه سي کو ژورنالستان یا سي بي جازي کلر اس کار
کوم سندره در ته خبره کوم
سندره راز د جاوید امرخیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرمن اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
سخرا غلاس ویما هله منده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسه جانې رابسم د مسلک برخته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخ کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول دک تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه او برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دې زړه تللې او سټډیو ته ما خبرونه دی مخته وړله
بالکل خسوال دی زه بالکل څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیز وي حقوقي برنامه وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفته مثلا د د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه تا اوریدونکو د موږ ټول برنامه لایف وي ان ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټول برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خو خولي تفریحي ډیر کم وي په ورسېو کې ځکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیر زیاته په مینه مې خبرونه مخته وړه غام د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما پر رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په پونه کې دوه ځله واغه برنامه هاته ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کې یعنی دومره علاقه من لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولی ما دومره علاقه من دي ورته نه درلودل کدي برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به یعنی ډیر حساب مې کوله چې اوریدونکو خوخ وساتم ځکه پونه کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدرم زیات سی کېږي نو بیا مې ډېره نشو کولی.
نو ټولنیزې خپرونې کې راحته وي؟
ټولنیزې خپرونې ښه خو دا ادبي خپرونه، یعنی زه ډېره په مینه مې دا خپرونه وړاندې کوله او پوهېدم چې اورېدونکي همدغومره خوښي او همدغومره ګډون پکې کوي.
او بله پوښتنه داسې، څومره خپه سوې په هغه ورځو پسې په هغه خپرونه او سټېډیو راډیو کار کولو پسې؟
ته باور کوې لې مجانې، ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه، چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي، څومره ښې خاطرې. ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی، باور وکړئ، په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی. یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې، او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته. ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې، هغه شپې مثلا هغه راډیو، هغه راډیو اوس بند ده چې ما پکې خپرونې، هغه د ښځو راډیو وه، ما خپرونې پکې چلولې، ما خپرونې وړاندې کولې. نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو، ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه. نو ډېره زیاته پسې خفه یم، خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي، زه بیا لاړه شم، که نور څه نه وي، هغه خپل وطن خو وي، خپله خاوره وي. نو خفه یم.
پوښتنه مې همده ده، که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي، آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې؟ آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې؟ آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه؟
سلسله نه، زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای، زمینه مساعده وای، کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته، ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم. یعنې موږ ته فکر وکړه، یو عمر ته هلته تېروي، نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې؟ مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې، ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړې؟ دا واقعا سخته ده. زه غواړم بیا لاړه سم، خو که زمینه مساعده وي، که حالات جوړ وي، په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم. خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولی. خیر، هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي. هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو، خپلو مسلکو، خپل وطن کې سا واخلو، کار وکړو. افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې، محدود فعالیتونه لري. غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري، غواړي کار وکړي، اما نسي کولی، حالات ورته برابر نه دي، د باندې نسي وتلی، هغوی ته څه په کار ده؟ آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي، بس یا ودونه اوسي، ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري، آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري؟ آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا؟
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، او د دې سره پخوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی، او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته، یوې ښځې ته، چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي. په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله، په هغې کې یوه نجلۍ وه، یو ترنم یې کو، ته باور په خدای وکړې مجانې، یعنی دی جلی یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کوي، یو خوږوالی و د دې په ترنم کې. یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلې، په دې لایف کې راغلې وه، ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونهشي ویلی. دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و، دا اوس هم پټ دی، دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و، دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي، مطلب څوک یې وپېژني. خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعا دغه استعدادونه دي سره پخوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وښي، یو څوک د خپل هنر وښي، یو څوک دې په یو برخه کې استعداد لري. مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه کار وکړ. زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولی شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عامه اصطلاح د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټیکټاک یې نه، دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره، د خپل د استعداد د ښودلو لپاره. او هر چا سره اوس په کور کې شته دی، دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي، نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي، هغه ژورنالستانې خویندې، هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي، دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي، هلته لایف راتلی شي، په ټیکټاک کې فعالیت وکړي، مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي، د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي. یعنی دغسې دې نه کښېني، اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې. دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي، په که حقوقي وي، که مثلا ټولنیزې وي، سیاسي وي، یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو، ټیکټاک ښه رسنۍ ده، یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي. دوی د خپل استعداد نه هغه کوي، نه پټوي، او دوی د ناامیده کېږي هم نه، ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخ ته ځي.
بالکل بالکل،
چیرته انسان نا امید سی گه ژوند نسی کولی. نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه، خپل هغه استعداد فعال وساتي. زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده، مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې، یا مثلا دوی نه ستایل کېږي، خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني، خپل استعداد د نورو ته وښيي، استعداد یې تر نورو ورسوي، پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي. ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله، یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي، مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري، نو فکر کوم هغه د ځان ته کم ونه وایي. هېڅکله هم هغه کم نه دی، هغه د ځان کم ونه ګڼي تر چا. هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي، ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي، وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه. نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده، او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. راتلونکي لپاره څه پلان لرې؟ غواړې کله سي، یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي، د هغه هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې، اوس د پاره پلان دې څه دی؟ او غواړې بیرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل، زه غواړم، ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی، ژورنالیزم زما مینه ده، چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم، ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم. خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هیڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم، ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې. دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم، د هغوی کارونه ما وکتل، هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله، ترسره مې کړه. مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ، د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زموږ ته، د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته. نو ما ولید غواړم کار وکړم، خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم، ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده، خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي. زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم، کار پکې وکړم، ځکه دا پردی وطن دی، هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدې دلته نشته دي. خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم، زه نشم کولی زه دلته. نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم، خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره. چې زه په خپل مسلک کې کار وکم.
ډیر ښه، بریالی اوسی او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم، او بله سندره هم ستا په خوښه واورم. سندره که
زما په خوښه اوري نو نه پوهیږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلق ژوند ته پریدو، خلق مینې ته پریدو، او پریږدئ چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پریږدئ چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خبره کوي، اوریدونکي به واوري، مونږ او تاسې به واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډیره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونه کې دی برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بل خپرونه کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کیږي، یو پوره کیږي یو بل راپورته کیږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لري هغه ته رسیدلی اوسي.
ډیره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ. داسې
خدای دې وکړي.
مننه لیما جانې، خوشحاله اوسي. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسي.
کور آباد، سلامت اوسي، خدای پامان.
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
کدی د سمې او کد غر خولي دی تول دنیا کے پختانہ کھلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کھلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندې سلام وای دا پسرلی ستان پس خلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابن خلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا تو سنا دوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی ستاخشی خشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہر یو گوگل دے ونی ونی یا گل ورنے ہر یو گوگل دے ونی ونی یا گل ورنے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنا دوستر گو میر منے بان دیکھنے چد جوند شر او شورا تنشم ستا بڑو د غنش بولټو سچد زان سرد زلپ جنشم ستا جو بڑو دغو نشبو لٹو جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی جس مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی دخو نڑوستر گو میرمنے بان دیدنے